نن په یوې ځانګړې غونډه کې د ولسی جرګې غړو په دې شورا د پرونی برید پاړه له امنیتي چارواکو د وضاحت غوښتنه کړې ده. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي د ولایت د چاردرې ولسوالۍ مرکز یې له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. او د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچي او د دې ایالت په ځینو نورو سیمو کې له تیرو درې ورځو راهیسې د تودوخې او ګرمې هوا له کبله د وژل شوو شمېر له 400 کسانو اوښتی دی. دوستانو د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې موزه اجملان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ ځانګړی خبري ساعت خپرونه ده چې تر 5 بجو پورې به دوام کوي. په ترڅ کې بیلابیل مسایل لرو. د ولسی جرګې د نننۍ غونډې او په دې غونډه کې په پرونی برید د خبرو اترو حال درکو. نور مسایل به هم څېړو په د سیمې او نړۍ په خبرونو کې د بیلابیلو مسلو په اړه رپورټونه لرو. جناقه الکوزه وړاندې کوي. دی سره دی الکوزه صاحب د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم مسایل.
بلې ان صاحب، تازه خبر دا پاکستان د ګرمۍ په ارتباط ده چې د پاکستاني چارواکي وایي چې د هیواد په جنوب کې د سخت ګرمۍ له امله له 500 نه زیات کسان وژل شوي دي یا مړه شوي دي. بل خبر ده چې د ایران پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې به په پوځي تاسیساتو کې د نړیوالو اټومي پلټونکو مخه نیول کیږي. ځینې نور مهم سیمه ایز او نړیوال خبرونه هم لرو، خو هغه وروسته به تقدیم شي.
ډیره زیاته مننه الکوزه صاحب. مخکې له دې نه چې جانقه الکوزي ته راشو، د سیمې او نړۍ خبرونه ترې واورو، د کابل سټډیو ته ځو. هلته ناجیه صافی دا او د افغانستان او اړوند خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د هغې تختول شوی هالنډۍ ښځې د اخلاصون لپاره هڅې پیل شوې چې تېره ورځ په کابل کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. د افغانستان دفاع وزارت د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي او ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د باختر خزانې تاریخي آثار په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي د هغې تختول شوی هالنډۍ ښځې د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې چې پرون په کابل کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې نن وویل چې د تختول شوی ښځې د خوشی کولو لپاره کشفي او استخباراتي ادارو جدي هلې ځلې پیل کړې دي. دغه ښځه انجا دبیر نومیږي او له یوې سیوسي موسسې سره یې کار کوي. میرمن دبیر له تیرو 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د مرستې رسولو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او له یو کال راهیسې د یوې سیوسي خیریه موسسې د عملیاتو مشره وه. د افغانستان پر ملي شورا د تیرې ورځې له خونړۍ انتحاري حملې وروسته د ولسی جرګې غړي وایي چې د دې حملې په اړه باید افغان ولسمشر او لوړ پوړي امنیتي چارواکي ځواب ورکړي. د ملي شورا غړي نن د یوې فوق العاده غونډې پر مهال وویل چې افغانان دا مهال د پاکستان له شومو دسیسو سره مخ دي او باید په دې اړه حکومت خپل پالیسی روښانه کړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیره ورځ د ملي شورا پر ودانۍ د ډله ییز برید له امله 2 تنه وژل شول او له 150 ډیر ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولسوالۍ له نیولو وروسته افغان ځواکونه د دې ولایت د بلې ولسوالۍ د شتارچي د نیولو په هڅه کې دي.
نن د افغانستان د ملي اردو ځواکونو قطعات د خلکو په ملاتړ وتوانېدل چې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ تصرف کړي او اوس مهال دغلته تصفیوي عملیات پیل شوي دي تر څو وکولای شو چې کندوز په بشپړ ډول دښمن څخه تصفیه کړو.
او ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د باختر خزانې تاریخي آثار په جاپان کې نندارې ته کېښودل شي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقادر تیموري ازادي راډیو ته وویل چې له دغه نندارتون څخه هدف نورې نړۍ ته د افغانستان د تاریخ ور پیژندل دي. دا او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له جناقه الکوزي اوري.
پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې د درې ورځنۍ سخت ګرمۍ له امله له 500 زیات کسان مړه شوي او په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. تر ټولو زیات کسان په کراچۍ ښار کې مړه شوي او په دې ښار کې د تودوخې درجه د سانتي ګریډ 45 ته پورته شوه. نور کسان د سن ایالت په نورو برخو کې مړه شوي. په هند کې هم د سخت ګرمۍ له امله له 2000 زیات کسان مړ شوي او د دې هیواد په تاریخ کې دوهمه سخت ګرمۍ خودل شوې. د کراچۍ ښار د ستر روغتون ډاکټر سمی جمالی وایي له 3000 د زیاتو هغو کسانو درملنه کړې چې د ګرمۍ له امله ناروغه شوي ول. د ایران پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په پوځي تاسوساتو کې د نړیوالو اټومي پلټونکو مخه نیول کیږي. دا پریکړه د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام د وروستۍ معاملې له لاسلیک څخه یوه اونۍ مخکې وشوه. فارس خبری آژانس وایي د پارلمان له 244 وکیلانو څخه 214 تنو د دې قانون مسوده د جون په 20مه تصویب کړې وه او نن یې په نهایي ډول تصویب کړه. د ملګرو ملتونو څېړونکو په سوریه کې په قصدي ډول د ملکي هدفونو په نښه کول وغندله. وایي په دې کار سره له آسمان نه بیرلي بمونه غورځول کیږي، محاصره شوي خلک له لوږې مري او د کړاو غږ یې نه اورېدل کیږي. پاولو پینیرو چې په سوریه کې د بشري حقونو د وضعیت د څېړونکو کمیسیون مشر دی، نن یې د بشري حقونو شورا ته وویل په جګړو کې ښکېل اړخونه د ملکیانو د امنیت خیال نه ساتي او داسې ښکاري دوی پریکړه کړې چې ملکیان له خطر سره مخامخ کړي. دغه حالت یو داسې کړاو رامنځته کړی چې په خوله د بیان وړ نه دی. په سوریه کې د بشري حقونو څېړونکي کمیسیون په یو سند کې چې نن خپور شو، په دې هیواد کې د روان کال مارچ میاشتې له 15 نه د جون تر 15 پورې د سرغړونو یادونه کړې. کمیسیون وایي د ملکیانو محاصرو خلک په میاشتو او کلونو په سخت محرومیت کې ساتلی دي. د 2011 کال مارچ میاشتې راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوي، تر اوسه له 2,10,000 زیات انسانان وژل شوي او شاوخوا 10,000,000 نور مهاجر شوي دي. پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ په برید تورن و، په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي ډګروال سټیف وارن پرون وویل تونسی علي عوني الحرزي د جون په 15 په موصل ښار کې ووژل شو. وارن وایي الحرزي له هغو وسلوالو سره کار کاوه چې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې له اسلامي دولت ډلې سره په ګډه فعالیت کوي. ډګروال وارن زیاته کړه د الحرزي مړینه به دا افراطي ډله داسې وځپي چې د افریقا په شمال، سوریه او عراق کې د نوو کسانو د استخدام توان لاسه ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت الحرزي د سخت دریځو ترورستانو په لیست کې شامل کړی و. د اوکراین پوځ وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ختیځ کې د دوی یو عسکر وژل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې بلتون غوښتونکي وایي حکومتي ځواکونو په دونتسک سیمه کې 3 تنه ملکیان وژلي. د اوکراین د پوځ ویان اندري لیسینکو نن خبریالانو ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو په جریان کې د دوی یو عسکر وژل شوی او 12 نور ټپیان دي. په خپل سر اعلان شوي د دونتسک د خلکو جمهوریت قوماندانان او سیاسي مشران وایي د حکومتي ځواکونو په حملو کې چې د دوشنبه پر ورځ پیل شوي او ټوله شپه دوام درلود، 3 تنه ملکیان وژل شوي. په روانه میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې له 6 زیات عسکر او ملکیان وژل شوي دي. تمه ده چې د روسیې، اوکراین، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د نن ورځې په وروستیو کې په پاریس کې غونډه وکړي او د دې وژونکو شخړو د ختمولو لپاره چې د 2014 کال مارچ میاشتې راهیسې پکې له 6,500 زیات کسان وژل شوي د حل یوه لار پیدا کړي. د ارمنستان په مرکز یوروان کې پولیسو د هغو کسانو په وړاندې له قوي او اوبو شیندونکو وسایلو کار واخیستې د برېښنا د بیو د جګېدو پر ضد مظاهره کوله. نن سهار وختي د ارمنستان خاصو ځواکونو په سلګونو هغه کسان په زوره لرې کړل چې له 9 ساعتونو څخه د زیات وخت لپاره د جمهور ریاست ماڼۍ ته نږدې سړکونو کې ناست ول. مظاهره کوونکو ویل دوی سوله ییز اعتراض کوي او له جمهور رئیس سارج سارکازیان نه غواړي هغه دولتي مقررات د لغوه کړي چې له مخې د اګست میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د برېښنا بیې په سلو کې 14 پورته شي. د ارمنستان د پولیسو ویان آشوت اهارونیان انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي 218 تنه مظاهره کوونکي نیول شوي دي. د دغه راز ویلي په نښتو کې 11 پولیس او 8 تنه مظاهره کوونکي ټپیان شوي او 3 تنه په روغتون کې بستري دي. او نړیوال بانک ژمنه کړې چې په نیپال کې له 2 سختو زلزلو وروسته د بیا رغونې لپاره به 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د اپریل او مې میاشتو زلزلو کې شاوخوا 9000 کسان وژل شوي وو. نړیوال بانک چې مرکز یې په واشنگټن کې دی وایي 200 میلیونه ډالره به د نیپال په لرې پرتو سیمو کې د کورونو د بیا رغونې او 100 میلیونه ډالره به په مستقیم ډول د نیپال حکومت ته ورکړي. نیپال د نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې په روانه اونۍ کې د دې هیواد د بیا رغونې په اړه جوړیدونکي کانفرانس کې ګډون وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل سید کمل شاه عارف نه اورو.
The د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړی. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 3.3، اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.4، ټیټه 4.4، اسمان وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9.9، ټیټه 8.0، اسمان ځای ځای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 4.0، ټیټه 4.0، اسمان ځای ځای وریځ. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 4.0، اسمان ځای ځای وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 4.0، اسمان ځای ځای وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 0.0، اسمان ځای ځای وریځ. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 9.0، ټیټه 2.0، اسمان ځای ځای وریځ. او هرات د تودوخې لوړه درجه 4.0، ټیټه 0.0، اسمان صاف.
دوستانو، له ناجیه صفوي، جانکا الکوزي او سید کمل شارف نه مننه کوو چې د افغانستان نړۍ خبرونه در واورول او د هوا حالاتو یې خبر کړی. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. ولسی جرګې نن په یوې فوق العاده غونډه کې له امنیتي ادارو وغوښتل چې پر ملي شورا د وسلوالو د پرونۍ غونډې په ارتباط وضاحت ورکړي. ځینو وکیلانو د دې برید په اړه شکونه لرل. یو له دوی ښاغلی لالی و:
پرون ورځنۍ پیښ ته زه خپله د شک په سترګه په دې خاطر باندې ګورم څنګه دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې هغه شورا ته اسانه راتلی شي.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د ولسی جرګې له غړي ګل پاچا مجیدی او همدارنګ له یو کارشپوه سره خبرې لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د چارداري ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو بیرته نیولی او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات روان دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ظاهر تنین وایي په افغانستان کې له وزرو زیات بهرني وسلوال جنګیږي. په روسیې کې د افغانستان دننه د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګه کیږي. د دې زیاتوالي په عواملو یو څېړنیز ریپورت هم لري. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په ځینو نورو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د ګرمۍ څپې له 1500 زیات کسان وژلي. د فریډم هاوس څېړنیز ادارې د یو تازه رپورټ له مخې د روسیې حکومت په ایرو اسیا سیمه کې لوی دیموکراسي ضد ځواک دی. په دې اړه رپورټ لرو که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکو. د روسیې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دا ازادي رادیو دا تاسو زموږ خبري سات خبرونه ته غواکې. ولسی جرګې نن په یوې فوق العاده غونډه کې له امنیتي ادارو وغوښتل څو پر ملي شورا دا وسلوالو د پرونی غونډې په ارتباط وضاحت ورکړي. د جرګې رئیس او غړو سره لدې چې د امنیتي ارګانونو مقاومت وستایي خو پر حکومت انتقاد وکړ چې د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره کار نه کوي. قسیم سلمل په دې اړه له کابل رپورټ لري.
پر ملي شورا د وسلوالو مخالفینو د دوشنبه ورځې ډلې ځې حملې د ولسی جرګې غړې د ته اړ کړل څو په ډاډه یو ځنګړې غونډه راوبولي. د ولسی جرګې غړو د سه‌شنبه پر ورځ په عمومي غونډه کې پر امنیتي ارګانونو سخت انتقادونه وکړل او ویل چې وسلوال نسی کولای د داخلي کړیو له همکارۍ پرته دا ډول بریدونه تر سره کړي. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ویل چې د برید د څرنګوالي موضوع به جدي تعقیب کړي او له امنیتي ارګانونو به په دې اړه وضاحت وغواړي.
در پایوان به حادثه دیروز قطعاً به تفاوت نیستیم.
شغل ابراهیمی وای د پرونی پیش پاړه هیڅ کله به تفاوت نه یو. دا زموږ مکلفیت دی چې دا په جزئیات سره وڅارو. څو امنیتي مسولین په دې اړه زموږ پوښتنه ته ځواب وایي. ټاکل شوی و د دفاع وزارت سرپرست د سه شنبه ورځې غونډې ته راوغوښتل سي، خو وکیلانو پر دې توافق وکړ چې دا غونډه یوازې د پرونی برید په اړه بحث ته ځانګړې کړي. که څه هم د ولسی جرګې غړي پر دې سلا نسول چې آیا امنیتي مسولین به د پرونی برید په تړاو استجوابوي او کنه، خو یو شمېر وکیلانو په افغانستان کې د روانو ناامنیو لامل پاکستان وباله او د دغه هیواد پر وړاندې د افغان حکومت پر سیاست انتقاد وکړ. د ولسی جرګې غړي حاجي الماس زاهد ویل چې د ملي شورا غړي به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې حکومت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تړون لاسلیک کړي.
ما در مقابل دفاع شوم پاکستان
نموړی وای موږ اوس د پاکستان له ناوړه د سو سره مخامخ یو. موږ له ولسمشر اجرایي رئیس او حکومت څخه غواړو چې پاکستانیانو ته د تړون په متن او د پردې تر شا دوی څه ویلي او د افغانستان خلک باید په وړاندې څه وکړي. په ورته وخت کې ولسی جرګې د غو امنیتي ځواکونو لپاره د ترفیع او مالي امتیازاتو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو د دوشنبې ورځې د حملې پر وړاندې مقاومت وکړه او حمله یې شنډه کړه. اته وسلوالو د دوشنبې پر ورځ هغه مهال پر ملي شورا ډله ییز برید وکړ چې ټاکل شوی و د ملي دفاع وزارت ته کاندید معصوم ستانکزی وکیلانو ته خپل کاري پروګرامونه معرفي کړي. تر برید وروسته د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شاوخوا یو نیم ساعت دوام وکړ چې په نتیجه کې د اتو برید کوونکو په ګډون دوه ملکي وګړي وژل سول او څه باندې دیرش نور ټپیان سوه. خو د ولسي جرګې غړو دا د پوښتنې وړ بولي چې وسلوالو څرنګه دا حمله وکړه او داسې حساسه سیمه یې هدف وګرځوله. محمد نعیم حمید زای لالای یو له دغه وکیلانو څخه دی.
دا پرون ورځ زده پیښه ده زه خپله د شک په سبب په دې خاطر باندې ګورم څنګه دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې هغه شورا ته اسانه راتلی شي. دوی څنګه کولی شي چې د شورا ملي چې هلته د کم زموږ کنډک امنیتي کنډک پروت دی د دې ډیپو دی د دې ډیپو ته لاسرسی ولري او هلته ډیپو د بیا نویس.
د سیشن بی ورځ په غونډه کې د ولسی جرګې غړو د غراس پریکړه وکړه چې حکومت به د ملي مسایلو په اړه یو طرح وړاندې کوي او د یو ضرب الاجل پر ټاکلو سره به له حکومتي چارواکو د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره افغان امنیتي ځواکونه له یو ستر ازمایښ سره مخامخ دي. که څه هم د ولسی جرګې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه د جګړو په ډګر کې ښه ځلېدلي خو حکومت ته سپارښتنه کوي چې نور نو خپل منځي اختلافات لري او د یو ښه مدیریت پر رامنځته کولو کار وکړي.
دوستانو و موریدل چې ولسی جرګې نن پایوې فوقلاده غونډه کې امنیتي ادارو وغوښتل سو پر ملي شورا د وسلوالو د پرونی غونډې په ارتباط وضاحت ورکړي. په دې موضوع د ولسی جرګې له غړي ګل پاشا مجیدي او همدارنګه د کورنیو چارو د پخواني وزیر فقیر محمد فقیر سره خبرې لرو. خو مخکې له دې نه چې دې خبرو ته ورشو د نامنیو په اړه یو بل رپورټ راخلو وغدا دی چې د کندوز سیمه چارواکي وایي د دې ولایت د چارداري ولسوالۍ مرکز یې له وسلوالو طالبانو بیرته نیولی او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. دا لومړی ولسوالۍ وه وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې نیولې وه چې وروسته یې د اشتیارچي ولسوالۍ هم ونیوله. په اړه نور تفصیل له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین په رپورټ کې اورو.
د کندز د چاردرې ولسوالۍ مرکز دولتي ځواکونو بیرته ونیو. د کندز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه د افغان ګډو ځواکونو د چاردرې پر ولسوالۍ له درې استقامتو څخه تصفیه عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د نوموړي ولسوالۍ مرکز او یو شمېر نورې سیمې دولتي ځواکونه تصفیه کړي او عملیات لا هم جریان لري. د کندز والی محمد عمر صافي په یو خبري کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو د نمول شوي والی مرستیال په ګډون انځات یاتانه وسلوال طالبان وجل شوی او دیار لستنه ټپین شوی دی.
فعلاً چې تاسو سره غږیږم د چاردرې ولسوالۍ او هغه پوسټا چې زمونږ بیس چې ماسیره او هغه او د نوابات سیمه دا ټول زمونږ په لاس کې دي او زمونږ تصفیهي عملیات هلته جریان لري. کورونه تلاشی کیږي، منطقې تلاشی کیږي.
والی زیاته کړه چې اوس مهال په چاردرې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو عملیات ډیر په چټکۍ سره پر مخ روان دي او ډیر ژر به نوموړي ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. خو په دغه جګړې کې د چاردرې ولسوالۍ ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبل اوښتې ده او سیمه ییزو چارواکو په دې اړه دقیق ارقام له رسنیو سره نه دي شریک کړي. ساپی دا هم وویل چې دوی غواړي لومړی د چاردرې ولسوالۍ تصفیه کړي او وروسته به د شیرچي ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه هم عملیات پیل کړي. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو د چاردرې ولسوالۍ د عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د یادونې ده چې څلور ورځې وړاندې د چاردرې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې وه، خو نن سه شنبې دغه ولسوالۍ بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیوله او لا هم پکې تصفیهي عملیات جریان لري او د شیرچي ولسوالۍ لا هم د وسلوالو خالفانو په کنټرول کې ده. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
دوستانو د کندوز د سیمه ایز چارواکو په قول مو اوریدل چې د وای د دې ولایت د چارداري ولسوالۍ مرکز لا وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. مخکې مو د ولسی جرګې د نننۍ فوق العاده غونډې یادونه وکړه. په کې امنیتي ادارو غوښتل شوی څو پر ملي شورا د وسلوالو د پرونی غونډې په ارتباط وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی را سره د اوس په تماس کې دي. همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر هم را سره د ټلیفون په تماس کې دي. د دوه میلمنو ته هرکلی وایم. ښاغلی فقیر، لومړی به له تاسو نه وپوښتم چې په ولسي جرګې باندې پرونی برید د تاسو په فکر باندې په افغانستان کې له نورو نامنیو او نورو بریدونو سره څه توپیر لري؟
تاسو پوهیږئ چې د ولسي جرګې په وکیلانو باندې حمله، یعنی د افغانستان په عام ولس باندې حمله را تبریږي، او دا هغه خونه د ملت خونه وه، او دا تقریبا په دې تېرو ټولو جنګو کې تر ټولو بدترینه پېښه وه. زما هغه دا ده چې دغه خلک چې مخالفین ځان ته وایي د دولت، آیا په داسې اعمالو سره به دوی څه ترلاسه کړي؟ آیا سبا به د افغانستان د ولسونو سره دوی چې مخامخ کېږي په دې خپلو کړو ورو باندې څه ځواب ورته ووایي؟ تر ټولو بدترینه پېښه، یعنی په ولس، عام ولس باندې د هغې په کور باندې حمله را تبریږي. نو زه خو داسې فکر کوم چې دغسې پېښې به ډېر بد خلک هم نه وکړي لکه دوی چې لاس را کول.
ډېره زیاته مننه ښاغلی فقیر، تاسو ته بېرته راځو. ډېره زیاته مننه مجید صاحب. ارکلی تاسو ته هم وایم، تاسو نن په ولسي جرګه کې په دې موضوع باندې بحث کړی دی. تاسو راته ووایئ چې د ولسي جرګې پر ودانۍ برید د افغانستان په نورو سیمو او په نورو ځایونو کې د تاسو په نظر له بریدونو سره څه توپیر لري؟
مننه زه هم سلامونه وایم کوم تاسو ته او اورېدونکو ته تقریر صاحب ته. د دې توپیر په دې کې یوه برخه ته تقریر صاحب هم اشاره وکړه، ولې توپیر په دې کې و چې دغه عمله اول خو د کابل په ډېر یو مهمه سیمه کې چې هغه د امنیتي تدابیر هم شدید نیول شوي وو، ولسمشر د عام معلومه د هغه د ژوند تدابیر نیولي وو، او دغه عمله په ډېره یو اساسه مختلف پارلمان کې چې هغه د امنیتي رژیم میګانه یو ډېره باریکه نقطه په دې باندې شوې وه چې دا ښایي چې دې کې داخلي لاس هم شته. دی د یوه نقطه دوهمه خبره ده د چې دا لکه په کیسه ده چې د ولس په کور باندې شوی د دویم معاون د رئیس جمهور په شتون کې هلته، او د ملي دفاع وزیر په شتون کې دغه عمله. نو په دې خاطر طالبان خو همیشه حملې کوي په عام ولس باندې، موږ دا ګیله نه لرو چې د ولس په کور باندې دوی حمله کوي، ځکه دوی ته دغه مسلې اصلا اهمیت نه لري. ولې اهمیت یې په دې کې ده چې هغه کومه شاد چې کومې څارګرې ادارې دي، کوم انټلیجنس سرویسونه دي، هغوی باید دغه فکر کړی وای چې د افغانستان په کور باندې د ولس په کور باندې دغه عمله ده د افغانستان د خلکو او نړیوالو ټولنې او مدني ټولنې او د ډیموکراسۍ پلوو نهادو باندې د ډېر سخت غبرګون په دې باندې ښکاره کړي، او دې او که خدای نخواسته دغه عمله دوی کامیابه سرته رسولي وای، نو د افغانستان هغه مشران چې دي په ولسي جرګې کې هر څه که ډېر انتخاب لاندې دی هملته د ولس
ډېر مننه کوو. مننه کوو مجید صاحب، بیا هم تاسو ته
راځو. وکیلان دي نو دا به یو ډېره ګرانه تمام شو وای، هم د افغانستان حکومت دپاره، او هم به په نړیواله برخه کې غبرګون، او هم به د طالبان نه به یوه لویه کرکه د ولس پیدا شوي وه نور هم.
بیرته به ورشو ښاغلی فقیر ته. فقیر محمد صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې تاسو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاتې شوي، د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې یو شمېر نورو وکیلانو د داخلي نفوذیانو یا د هغه خلکو چې دوی وایي د نظام له داخله له داسې حملو سره مرسته کړې ده، او اوس تاسو د ښاغلي مجیدي په څرګندونو کې هم ورته څه واورېدل. د تاسو فکر باندې په ولسي جرګې باندې وسلوال طالبان یا د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې څومره د داسې بریدونو توان لري، او آیا د داخل د سیستم نه یا د نظام لمنز نه ورسره د همکارۍ احتمال څومره ویني؟
کاشکې همدا حالات په اوس په افغانستان د راغلي دي نه وای داسې وکړ شوي. زه کاملا د استخباراتي کاشپی او حتی د نورو اړوندو څنګه خاص مسولیت بولم چې دوی په دې کارو کې تقریبا کمزوري دي او ضعف کوي. دلیل یې مختلف دی. تاسو ولیدل چې دا نه میاشتې نږدې کېږي چې دلته د ملي حکومت په نامه یو حکومت رامنځته شو او هغه هم د انتخابات دغه طریقه اوږده ده. خو د هغې ورځې نه دا ضعف او داخلي اختلافات بالاخره باعث د دې شوي دي چې مخالفین یا دښمن د افغانستان په ډېر اسانیو سره هغه ځایو ته ځان ورسوي او خپل هدف ترلاسه کړي، کوم چې د دولت او د افغانستان د خلکو او ولسونو لپاره ډېر اهمیت لري. یعنی کمزورتیا او ضعف دی. موږ ټولو امنیتي ارګانو بولم کاشکې دا نه وای دا حالت راغلی. اوس مهم هیله دا ده چې تر څو پرې یو قوي نیرومان ملي دولت رامنځته نه شي، دې پېښې به په راتلونکي کې هم شاهدان اوسو.
ډیره زیاته مننه ښاغلی مجدي. تاسو داخلي لاسونو ته اشاره وکړه، دغه خبره ده چې ډیر کله د بریدونو په تړاو اوریدل کیږي، خصوصا په افغانستان کې د ولسمشرۍ له وروستیو انتخاباتو راوروسته دغه سیاسي اختلافات د تاسو فکر باندې دومره حد ته رسیدلی دي چې دننه په نظام یا دننه په سیستم کې دی یو څوک د بل چا په خلاف باندې یا د خپلو سیالانو په خلاف باندې په دومره سختو اقداماتو لاس پورې کی او د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د مرسته وکړي؟
زما مننه کوم. تاسو ډیر ښه سوال وکړو، ځکه ما خبرې هم باید تصحیح شي. ما هدف دا نه دی چې موږ مشران، زه همیشه د یو شي مخالف یم په افغانستان کې چې څوک وایي چې موږ مشران د خارجیانو سره یا د خصوصا د پاکستان د ایسای سره لاس لري، دا زه په کلکه اراده وم په خاطر د دې چې د ولس کې مجاهدینو جهاد کړی دی او همدغه جهاد نتیجه وه چې نن افغانستان کې ازادي ترلاسه کړې ده. هیڅ وخت به موږ مجاهدین، ځکه اکثره حکومت د مجاهدین نه دی او دغه خبر ډېره متوجه مجاهدینو کېږي. زه دا بالکل اراده وم چې هیڅ وخت به داسې موږ مجاهدین ونه کړي چې د پردیو یا خصوصا د پاکستان غلامي وکړي. ولې دې کې ټیټو ساتي خلک دي چې هغې کې شاید یو عادي کارمند یو عادي صاحب منصب دغه کار کړی وي چې دوی سره همکاري کړې وي په جګه سطح، یا د وکیلانو په ادرس باندې، یا د مشرانو جرګې په ادرس، د سناتورانو په ادرس، یا لوړ پوړو چارواکو په هیڅ وجه دغه زه نه شم منلی او نه ما دا نظر دی. ولې په ټیټه سطح کې دوی ته خلکي ورکړل شوې وه، هغه ذات نقطې ورته خیل شوې، ځکه دوی په هغه باندې د ولسي جرګې چا ته هغه وصلتون دی چې ما ته هم تر اوسه نه دی معلومه، هغه وصلتون هیچا ته معلوم نه دی، عادي کارمندانو ته بلته معلوم وي، دغه وصلتونه ورته خیل شوې، هغه باندې هم داسې شوې وي. نو په دغې کې موږ هیڅ وخت دغه
ښاغلی مجدي دا راته ووایي چې د ولسي جرګې امنیت
رقابتونه بوي، ولې دا په دې معنا نه ده چې دوی د پردیو سره لاس یو کړي او یا غم بیا د ایسای سره یا د پاکستان سره او بیا راشي په خپل هېواد کې داسې یو لویې مسلې دپاره دوی لاس په کار شي. دا بالکل د دې سره زه نظر نه لرم.
ښاغلی مجدي دا هم راته ووایي مخکې له دې نه چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، دا راته ووایي چې د ولسي جرګې امنیت په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ آیا د امنیت واقعا دومره و لکه څومره چې د ولسي جرګې د استازو لپاره په کاري ځکه دیوي معنی په لمنځوړلو سره بریدګر توانیدلی و کاغه یو کس مخه نه ونیولې چې په دې ورستوي کې ډیره یادونه کیږي نن ولسمشرم نازولې دي که هغه مخه نه ونیولې نو دیننه ولسی جرګې ته درغلی وو او د غونډې تالار ته نه وتی وو. دغه امنیتی ترتیبات څنګه غنی دا سم ترتیبات دي ولسی جرګې شاوخوا؟
تاسې په جریان کې چې دا ولسي جرګې نه اوله حمله نه ده، څو ځلې مخکې هم دې باندې حملې شوې وې، تراش شوې وې، مخکې د دې نه چې دوی هدف ته ورسېږي هغه شنډې شوې وې. دا ښایي چې ولسي جرګې ته امنیتي تدابیر ډېر ښه دي او پیاوړي دي. ولې په دې کې ما مخکې تاسو ته چې یوه ضعف نقطه موجوده وه، د دې ضعف نقطې نه دوی استفاده کړې وه چې هغه د عمومي سړک نه یره هغه کومې لښتې نه چې باید راغلي وه یا مخکې تهدیدات وو. دغه د دې دپاره موږ رژیم امنیتي ډېر کلک ترتیبات لرو. موږ هلته سربازان افسران ډېر په عالي مورال باندې دي. پرون جګړې هم وښیله چې دوی خپل خپل مورال دی پارلمان کې دی نه نو کدې باندې او سربازان او افسران ډیر پالي موټر باندې د امنیت د پارلمان وساتلو ګډوډي ته پرې نه خودله
مننه کوو مننه کوو خغل مجدي دی منګ وخت په دی منګ وخت په
مثلا یو خالګاری لري ته خبره
ډیر زیاته مننه کور مو ودان خغل فقیر تاسو ته په لنډ جملو کې دا وایي چې تاسو فکر باندې دی ولسی جرګي امنیتی ترتیبات مناسب دي
فکر کوم دا امنیتی ترتیبات په پارلمان شوخوا په نږدې ساحه کې ورغلل زه فکر کوم په دې کې هم کمزوري موجوده وه دا چې یو سرباز هغه ځای کې ګولار دا یو تور وکړه هغه د نفر مخکې د وخته چې پارلمان ته داخل شي هغه له منځه یوسي دا نو زه خاص همدغه سرباز ته تبریکي وایم او قهرمانی یې کړې ده دا چې دغه ځای ته ورسېدل دغه نه خو وروسته به نوره کومر بدنه هم د پارلمان شاوخوا پرته وي د هغه وظیفه خو نو په دې ځای کې ډېره کمزوري ده تبریکي نو دومره کافي امنیتی تدابیر د پارلمان ګمان کوم نه ونیول شوی دا ټول دروازې دي
ډېره زیاته مننه کوو ډېره زیاته مننه کوو خغلې فقیری د منګ وخت وبخي فقیر محمد فقیر د افغانستان د کورنۍ چارو پوخانه وزیر مننه کوو چې موږ ته وخت راکونن مو را سره خبرې وکړي د موږ وخت په ختمي دود ورسېدلو څلور نیمو بجو ته جنقال کوزه په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې ورو
د کابل امنیتی چارواکي وایي د هغه تختول شوې هلنډې خزې د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې چې پرون په کابل کې د نامعلوم کسانو لخوا وتختول شو د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادرې روته وویل د تختول شوې خزې د خوشکولو لپاره کشفي او استخباراتي ادارو جدي هلې ځلې پیل کړې د افغانستان په ملي شورا د تیر ورځې خونړې ځان وژونکو حمله وروسته د ولسي جرګې غړو نن وویل چې د حملې پړه باید د افغانستان جمهور رئیس او لوړپوړي امنیتی چارواکي ځواب ورکړي د ملي شورا غړو نن په فلقلاده غونډه کې ویل افغانان دا مهال د پاکستان له شومو دسیسو سره مخامخ دي او حکومت باید په دې اړه خپل پالیسي روښانه کړي په کابل کې د کاناډا سفارت د ملي شورا په ودانۍ د تیرې ورځې د حملې په غندلو سره وویل چې کاناډا د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان دولت سره په خپل مرستو ژمنه ده د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي د قندوز د چاردرې ولسوالۍ بېرته له وسلوالو څخه نیولې ده د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضلامان نن ازادې راډیو ته وویل د چاردرې ولسوالۍ له نیولو وروسته افغان ځواکونه د قندوز ولایت د بلې ولسوالۍ دشتچیارچي د نیولو په هڅه کې دي په نړیوالو خبرونو کې پاکستاني چارواکي وایي د هېواد په جنوب کې د درې ورځنۍ سخت ګرمۍ له امله له 1500 زیات کسان مړه شوي او په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی د ایران پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې له مخې په پوځي تاسیساتو کې د نړیوالو اټومي پلټونکو مخه نیول کیږي د ملګرو ملتونو څېړونکو په سوریه کې په قصدي ډول د ملکي هدفونو په نښه کول وغندل او وایي چې په دې کار سره له اسمان نه بیراري بمونه غورځول کیږي محاصره شوي خلک له لوږې مري او د کړاو غږ نه اورېدل کیږي او پینټاګون وایي د اسلامي دولت ډلې یو غړی چې په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ په برید تورن و په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی
دوستانو وسم مخکې لدینې چې ریپورتونه تبر شو څو سپورتي خبرونه وړاندې کوو
د سپورت ورځنې هنداره
د سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري د اولمپیک د اونۍ په لړ کې نن په کابل کې د جودو سیالي ترسره کیږي دغه فدراسیون مشر زکریا اسدی ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالیو کې لاس لوبغاړي په 15 وزنونو کې برخه اخلي د نوموړي په خبره په دې سیالیو کې د کابل شارت څخه د 15 کلپونو څخه لوبغاړي ګډون کوي خو په پهنتون کې د مظاهرې لکابل بیا نن تر غرمې وروسته د بدمنتون سیالي ترسره نشوي د اولمپیک د اونۍ د منځور لپاره نن په کابل شار کې د 15 فدراسیونونو لوبغاړو ترمنځ سیالي پیل او یو اونۍ دوام کوي د فوتسال د روجي جام لوب سیالیو په لړ کې پنځپاه د نیکی لوبډله وتوانید چې افغان کابل ټیم ته ماتي ورکړي خو د پدیدی او صداقت ټیمونو ترمنځ لوبه په مساویانه ډول پاتې ورسیده د دوه سیالیو مسول سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته ویل چې د نیکی لوبډله لاس د 15 پوړاندې د کابل افغان ټیم ته ماتي ورکړه خو د پدیدی او صداقت ټیمونو ترمنځ لوبه 0-0 پوړاندې پاتې ورسیده نو مرزا تکړه چې نن شپه د طوفان ټیم د ځوانانو توې او د برښنا شرکت د یوشت خارن سره د لوبو ډګر ته وځي د روجې د فوتسال سیالي د شپږ ټیمونو په ګډون د روجې لومړی څخه پیل شوه او د دې میاشتې تر پای به دوام کوي او روسي خبر دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ مسلین وای چې نن ماښام به د رمضان جام سیالي په ننګرهار ولایت کې پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې هر شپه به څلور سیالي ترسره کیږي او دغه سیالي به د روژې مبارک میاشتې تر 28 پورې دوام وکړي. د ښاغلي هوتک په خبره په دې سیالیو کې چې د ننګرهار ولایت د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي څلور شپږ ټیمونه ګډون کوي. د خبرونو پای
دوستانو د افغانستان پاړه نور ریپورټونه هم لرو، خو مخکې له دینه چې د افغانستان مسایل رواخلو د پاکستان د سند ایالت ته ورزو. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په ځینو نورو سیمو کې له تیرو درې ورځو راهیسې د تودوخې او د ګرمې هوا له کبله د وژل شو شمیر له 500 کسانو اوښتی دی. په دې اړه به د ذبیح الله شفق راستولی ریپورټ واورو.
که څه هم د پاکستان حکومت لا تر دې دمه د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په ځینو نورو برخو کې د تودوخې له امله د وژل شو دقیق شمېر په اړه څه نه دي ویلي، خو پاکستاني رسنۍ وایي چې له تېرو درې ورځو راهیسې په دغو سیمو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر تر 300 اوښتی دی. د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په وینا له شنبې ورځې راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. دوی وایي چې لا هم د کراچۍ خل روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بې هوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري، چې له امله یې د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړنۍ څانګې مشر ډاکټر سیمی جمالی د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې یوازې په دې روغتون کې تر دې دمه تر 200 زیات کسان مړه شوي او ګڼ شمېر اوس هم په کې تر درملنې لاندې دي. زموږ د روغتون د بیړنۍ حالت څنګه ته نن ټوله ورځ سلګونه ګرمي وهلي کسان راوړل شوي وو چې له سختې تبې، بې سدۍ او د بدن زیاتې اوبو له لاسه ورکولو سره لاس او ګریوان وو چې ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د تېرو درې ورځو راهیسې یوازې زموږ په روغتون کې تر 200 زیات کسان مړه شوي دي او ډېر هم لا تر درملنې لاندې دي. سیمی جمالی همدارس اندېښنه خدا چې ښایي د کراچۍ په ګډون د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر لا ډېر شي، ځکه چې دوی سره یوازې په دولتي روغتونونو کې د وژل شو کسانو ډیټا ثبت ده او د شخصي هغو په اړه معلومات نه لري. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته خودل شوې، چې له 1990 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. بل خو د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د برېښنا او اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ګڼ شمېر کسان لارو کوڅو ته راوتلي او د برېښنا او اوبو د نشتوالي پر ضد یې پراخ احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د دې په نامه د یوې خیریه ټولنې چارواکو رسنیو ته ویلي چې د دوشنبې په ورځ د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د نشتوالي له امله د دې ادارې سرطخانې ته تر 150 زیات مړي راوړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري، چې له امله یې په دغو سرطخانو کې د نورو مړو ایښودو ځای نشته. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو د دې هېواد پر حکومت نیوکه کړې چې د پاکستاني ولستونزو ته پام نشته او ټینګار کوي چې د روژې او سختې ګرمۍ له امله دی باید په ټول پاکستان کې د برېښنا د بندښت لړۍ بنده کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګڼ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښتو پرچاوي لړۍ زیاته شوې، چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ډک لاریون نه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
دوستانو و موریدل چې د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په ځینو نورو سیمو کې د ګرمۍ وروستۍ څپې تر 500 زیات کسان وژلي دي. په ګاونډي هیواد هندوستان کې هم په ورته توګه د ګرمۍ وروستۍ څپې له کبله په سلګونو کسان وژل شوي دي. دا چې ولې سکال د ګرمۍ له وجې په دې دواړو هیوادونو کې دومره ډېرې مړینې رامنځته شوې، په دې اړه ډاکټران څه وایي، د نړیوال اقلیم اغیزې پکې څومره دي، زما همکار پامیر ساحل چې دا موضوع څاري دی راسره په سټوډیو کې دی. پامیر ساحل، دا راته ووایا چې په وروستیو کې د پاکستان د سند ایالت او همدارنګه د هندوستان د ځینو ایالتونو نه د ګرمۍ له کبله د مړینو رپورټونه حیرانوونکې توګه باندې زیات شوي دي. د دې طبي وجې څنګه کیدلی شي، ځکه ګرمۍ خو په ډېرو ځایونو کې راځي او تیریږي، ولې په دغه دوو هیوادونو کې دومره ډېر تلفات لري؟
او ستاسو د پوښتنې په ځواب کې تیره ورځ چې پرون ما کله له ډاکترانو سره خبرې وکړې، دوی ما ته دا وویل چې په کراچۍ کې زیاتره کسان په کراچۍ کې مړه شوي، په لاړکانی او جیکب آباد او سکر کې هم دا ډېرې ګرمې سیمې دي. د سند ایالت کراچۍ دومره نه ده، بحري سیمه ده، خو هلته هم د شنبې په ورځ 45 ډیګري سانتي ګراډ ته ټمپریچر یا د تودوخې درجه رسېدلې وه. ډاکترانو دا وویل چې دغه حالت ته هیټ سټروک یا هایپرثرمیا ویل کیږي، یعنی د بدن نظام د حرارت د سمولو هغه نور کله کار پریدي، په بدن کې اوبه هم کمی شي، او لدې سره سره د بدن بیا چې د وجود کم حیاتی ارګانونه دي یا آزادی هغه کار پریدي، د دې لپاره خلک مړ کیږي او زیاتره پکې هغه کسانو چې د 500 نه عمر زیات وو.
نړیوال اقلیم د تودوخې په اړه خبرې کیږي. په نړۍ کې په مجموعي توګه د هوا د تودیدو مسله په دې وروستیو کې وخت په وخت باندې یادیږي، په دې اړه باندې بحثونه هم کیږي. د څو ورځې مخکې و نړیواله غونډه وه. فکر نه کوي چې د نړیوالې تودوخې د زیاتېدو له کبله دغه سیمې چې ګرمې سیمې وي له پخوا هم دا ډېرې اغېزمنې شوې دي، او د ګرمۍ او د حرارت درجه پکې ناڅاپه پورته تللې ده چې خلک یې اغېزمن کړي.
بالکل، یو وروستی رپورټ دا وایي چې د هر پیړۍ په لس کاله مسلسل په مختلفو ځای په هرې پیړۍ کې لس کاله داسې چې هغه ډېر زیات ګرمي، او دې پیړۍ یعنی دغه یوویشتمې پیړۍ اول څوار لس کاله چې دی هغه کې دا لسیزه پوره شوه، یعنی ډیره زیاته تودوخه درجه چې دغه لوړیږي، او په دې اړه باندې نړیوال مشران هم اندېښنه وخی، او د دې دا مسله نه یې اجمل چې تودوخه درجه په هغه سیمو کې زیاتیږي چلته ډیر کاربن ایمیشنز کیږي، د کاربن ډای اکسایډ غاز ډیر زیات تولیدیږي د صنعتي هیوادونو کې. نه، دا اقلیم چې دی دا د ټولو شریک دی، نو که په یو ځای کې ډیر زیات کاربن ډای اکسایډ یا مونو اکسایډ پیدا کیږي هغه سفر کوي نورو سیمو ته هم ځي، نو دا نړۍ د ټولو شریکه ده. نو په ضروري نه دی چې په پیکینګ کې زیات صنعتي پیداوار یا دغه کیږي نو په افغانستان کې به حالات تودوخه درجه نه لوړیږي.
خو بیا هم دا یو پوښتنه ده چې که چیرته اقلیم شریک وبولو په نړۍ کې خیل پاکستان او هندوستان نه ګرمې سیمې هم موجود ولري، ولی په کراچۍ کې، ولی په پاکستان کې، او ولی د هندوستان په ځینو برخو کې دغه ګرمي دومره ډېر زیاتې مرګ ژوبلې لري، سیاسي وجه لري په منطقه کې؟
تر ټولو مهمه پوښتنه زما په خیال همدا ده، په افغانستان، په پاکستان او په هند کې سیاسي نظامونه چې دی هغه ډیس فنکشنل دي، په سمې طریقې باندې کار نه کوي. هلته لکه اوس برښنا نشته، په پاکستان کې د برښنا شدید کمښت دی او بحران دی، همدارس په ژمي کې لسړو لکه بل خلک مري، او هلته دغه نشته، ګاز نه، نو د دغه وجوهاتو لکه بل ایوازې واکمن ګوندونه نه دي، بلکې هغه نور سیاسي ګوندونه هم چې هلې ځلې کوي د واک د ترلاسه کولو لپاره، هغه هم پړه بللی شو، هم په هند کې هم په پاکستان کې، چې دوی داسې انفراسټرکچر داسې بېخبینا نه ده جوړ کړی، داسې نظام یې نه دی جوړ کړی، او سیاسي نظام هم له بېلابېلو ننګونو او تشو سره مخامخ دي چې هغې له کبله دغسې مرګ ژوبل په دغو هېوادونو کې کیږي او په نورو ډېرو ګرمو هېوادونو کې نه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوو پامیر ساحل د ازادۍ راډیو او مشل راډیو همکار و چې په سیمه کې د ګرمۍ د څپې له کبله د وروستیو مرګ ژوبلو موضوع څارلې وه، خپل نظر را سره شریکوو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. یوار بیا به کندز ولایت ته لاړ شو، او دغه ولایت د والی له ویان څخه به په دې ولایت کې د تازه پرمختګونو او تازه امنیتي وضعیت په اړه واورو. له دې به مو هم خبر کو چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې له 2000 زیات بهرني وسله وال جنګیږي. د فریډم هاوس سیډنیز ادارې د یو تازه رپورټ لمخې د روسي حکومت په ایروي سیاسي مکی لوی ډیموکراسي ضد ځواک دی. دا او نور مطالب را سره دی، هیله ده چې د دې خبرې سات تر پایه را سره اوسئ. دوستانو، مخکې مو په رپورټ کې واوریدل چې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د چارداري ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو بیرته نیولی، او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره یې عملیات دوام لري. د کندز د والي ویاند عبدالودود واحدي را سره هم د اوس د تلیفون په تماس کې دی. ښاغلی واحدي، خپرونې ته ستړی مشي که د تازه معلوماتو نه هم خبر کوي چې مخکې خو موږ د تاسو د ځینو چارواکو له قبله ویلي وو چې د چارداري ولسوالۍ مرکز بیرته د وسلوالو طالبانو نه نیول شوی دی، اول آیا تاسو دا تایید دا وی او نور سفر مختګونه شوی په سیمه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سامونه مې کېله لمړی تاسو ته تاسو لپاره تاسو قدرمنو اړین کو ته وړاندې کوم. bale nan de sahar pa dri bajo zmung hawai amaliat aw de sahar ko pinze bajo zmung zmi kemi amaliatuna par char dari pailswal تروسا د چاردرې ولسوالۍ د مرکز په ګډون د نوموړي ولسوالۍ ډېری سیمې بېرته د امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې راغلي. په دغه موده کې یا د دغه عملیات په پایله کې برسېره پر دې چې د نوموړي ولسوالۍ مرکز او ډېری ځینې سیمې بېرته نیول شوي دي د امنیتي ځواکونو لخوا. تقریبا 15 کسه وسلوال طالبان وژل شوي، همدا ډول 14 کسه د هغوی ټپیان دي او یو شمېر نور هم ژوندي نیول شوي دي. په دغه وژل شوي کسانو کې د طالبانو د والي ویان مولوي رحمت هم ګډون لري سره له دوه ساتونکو یې. دا هغه پرمختګونه دي چې د سهار له 15 بجو نه راپه دي خو زموږ امنیتي ځواکونو ته ورته نصیب شوي.
خاغلی واحدی، په کندوز کې په وروستیو کې امنیتي وضعیت ترنګلی دی، څه موده مخکې وسلوال طالبان تر کندوز ښاره پورې درلند شول، اوس ولسوالۍ تر ګواښ لاندې نیولې دي او حتی دا د چاردرې ولسوالۍ خو اوس تاسو وایئ چې بیرته هم نیولې ده، یوه بله ولسوالۍ لا هم د دوی په لاس کې ده. په کندوز کې دغه په وروستیو کې د ناامنیو علتونه څه شی دی تاسو فکر؟
مشکل دې څه ده؟ تاسو په دغه فکرني ته ځواب ورکوم. غواړم یو بل موضوع هم ووایم چې په چاردرې ولسوالۍ کې د دغه عملیات له پیلېدو سره جوخ زمونږ امنیتي ځواکونو د دشتیارچی پر ولسوالۍ همداراز د کندوز په مرکز کې د کنمو پر سیمې او د علي آباد ولسوالۍ پر ځینې سیمو یې تهاجمي حملې پیل کړې دي او فعلا وضعیت په عمومي ډول په کندوز کې عادي ده، نورمال ده، خلک په عادي توګه خپل ژوند پر مخ وړي. او داسې ولې په دې وروستیو کې نامنیو په کندوز کې زور واخیسته؟ علت یې دا دی چې طالبان هم له بغلان نه، هم له تخار نه، هم د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتو لکه بلخ له دې جهونه سره راکول شوي وو. د دوی په اصطلاح هغه جنګي ستراتیژي تغیر وکړ او دوی سره راکول شول او غوښتنې چې کندوز مرکز ونیسي او له دې طریقه ځان ته لاره هواره کړي نورو په اصطلاح عشري هېوادونو ته.
تاسو فکر باندې دا بهرني وسلوال هم پکې شته دي؟
په اوسني جرل کې خصوصا پورې د خاصه توګه بهرني اربای نه دي پکې تشوي، خو هغه مخکې حملو کې چې دي د ګیلې په ځینې سیمو کې لکه پیمان صاحب ولسوالۍ کې اتلس کسه بهرنیان هم په چپاره کې
ډیره زیاته مننه کوو. عبدالودود واحدی و د کندوز ولایت د والی ویان چې د کندوز په تازه امنیتي وضعیت را سره خبرې کولې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي په افغانستان کې لوو زرو زیات بهرني وسلوال جنګیږي. ظاهر تنین پرون ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل وسلوالو دا مهال په افغانستان کې ګډ بریدونه او یرغلونه پیل کړي. په دې اړه رپورټ له لنډې خبرتیا وروسته.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ظاهر تنین وایي د دوی د اټکل په اساس ته مهال 1000 بهرني وسلوال په افغانستان کې حضور لري. د دې په وینا په دوی کې پاکستانیان، تاجکستانیان، ازبکستانیان او چچنیایان شامل دي. ښاغلی تنین وویل دا وسلوال نه یوازې پر افغان امنیتي ځواکونه او ملکي وګړو ځان وژونکي او بومي بریدونه کوي، بلکې هدفي وژنې او یرغمل نیونې هم کوي. د دې لوړ پوړې افغان ډیپلوماټ په وینا وسلوال هڅه کوي چې ولسوالۍ ونیسي څو د جنوبي اسیا او مرکزي اسیا لور ته خپل فعالیتونه پراخه کړي. ښاغلی تنین وویل پریوی ولسوالۍ او یا د پولیسو پریوی پوستي بریده او د ساتلو ترمنځ ډیر توپیر شته. زه په دې باور نه يم چې دا وسله والی ډلې به وکولی شي چې وسیمه ونیسي او هغه په خپله ولکه کې وساتي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو او نظامي کارپوهانو ویلي و د اسلامي دولت وسله والی ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې ځان ته د پخې خودلو ځای عمومي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولایس هیسم چې له ظاهر تنین سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل دا مهال په افغانستان کې د داعش د وسله والی ډلې د حضور په اړه اندېښنې شته. د هیسم په وینا د اسلامي دولت وسله والی ډله یا داعش په افغانستان کې د پخې ټینګولو د ځای په لټه ده او له دې ډلې سره د مبارزې لپاره سیمه ییزو همکاریو ته اړتیا ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي ښایي له سلګونو نیولې تر زرګونو وسله وال دا مهال په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې په فعالیت بوخت وي. ظاهر تنین د خپلو څرګندونو په یوه بله برخه کې ویل چې د پخوا په مقایسه د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته شوې او هغوی د حکومت د مخالفو وسله والو د پرمختګ مخه نیسي. ظاهر تنین وایي د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت څخه تهاجمي وضعیت خپل کړی دی او د پخوا په مقایسه یې ښه وړتیا ځواک او استقامت ښودلی. دوی د افغانستان د خلکو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې خپل وړتیا ثابته کړي او د دې لپاره چې افغانستان بیا له ګډوډۍ سره مخ نشي افغان امنیتي ځواکونو د دښمنانو مخه نیولې. له ظاهر تنین سره په دې خبرې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولاس های سمټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د مخامخ خبرو د پایل وخت را رسیدلی. ښاغلی های سمویل افغان حکومت تل د سولې د مستقیمو خبرو اترو لپاره چمتووالی ښودلی خو تر اوسه وسله والو طالبانو په دې برخه کې د مخامخ خبرو هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې. زموږ غږ لاسه د راډیو نه اوري. د فریډم هاوس څېړنیز ادارې د یو تازه رپورټ له مخې د روسیې حکومت په ایروي سیاسي مکې لوی ډیموکراسي ضد ځواک دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ وړاندې کوي.
فریډم هاوس په خپل کلنی رپورټ کې وایي د روسیې له خاورې سره د کریما د ټاپو وزمې د یو ځای کولو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین ګام په خپله په روسیا او په ګاونډي هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او آزادۍ په برخه کې شوي پرمختګونه ځپلې دي. د دې رپورټ لیکواله سلوانا کلاچکوفسکا وایي وروسته له هغې چې روسیې په اوکراین کې د نوي ډیموکراتیک حکومت د بې ثباته کولو هڅې پیل کړې کرملین په داخل کې هم د ډیموکراسۍ او آزادۍ ضد اقدامات پیل کړل. د فریډم هاوس د رپورټ پر اساس روسی چارواکو په داخل کې د آنلاین رسنیو اپوزیشن د غړو او مدني ټولنو پر ضد ځپون کې ګامونه پیل کړل. د رپورټ لیکواله وایي د روسیې د ولسمشر پوتین لخوا د لویدیز د بندیزونو پر وړاندې د مقاومت هڅې او په اوکراین کې د خپلو ګامونو په اړه د هغه سپیناوی د روسیې او نوي ډول پروپاګاندا ته زمینه برابره کړه. کلاچکوفسکا په دې اړه زیاتوي
ایرویشیا سیمې ته په پام سره د فریډم هاوس د څېړنو تمرکز پر روسي وو. په ځانګړي ډول له 2012 کال راهیسې لکه چې ولادیمیر پوتین بیا واک ته ورسید او دغلته یې ځپون کې ګامونه واخیستل. زما په فکر په تیر 2014 کال کې توپیر دا و چې په نړیواله سطحه د روسیې تیری منځوي سو او نوې بڼه یې غوره کړه.
فریډم هاوس ویلي د روسیې د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پروپاګند او ورسره مل پوځي تمرینونو د ایروئي سیاسي هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي او دغلته پر دیموکراتیکو هڅو منفي اغیز کړی دی. فریډم هاوس په خپل د کلنی رپورټ کې د پخواني شوروي اتحاد اړوند حکومتونو بالکان او منځنۍ اروپا په هیوادونو کې دیموکراتیک پرمختګونه څېړي. لیکواله کلاچکوفسکا وایي په آذربایجان کې د ډیموکراسۍ ضد اقدامات بیا تر تاجکستان، روسیې او بلاروس هم زیات جدي او د اندېښنې وړ دي. د دې رپورټ له مخې تیر کال په ټوله کې په ایروئي سیاسي مکې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ګراف کته او پر ضد د ځپونکو اقداماتو لړۍ لوړه سب شوې ده.
د ازادي راډیو خبری ساعت
ټاکل شوی چې د افغانستان د باختر د خزانه اثر په جاپان کې نندارې ته کې خودل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې له دې نندارتون څخه هدف نور نړۍ ته د افغانستان د تاریخ ور پیژندل دي. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر له ښاغلي تیموري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه نندارتون کله په جاپان کې پرانستل کیږي.
د باختر د انجینر اثرو یو کل مخ کې د اثریات په واد کې په نوای د مولبل موزیم کې په نوای شو چې دوه مش مخ کې د جاپان هیواد تقاضا کړې ده چې باید د ګنجلی باختر اته په جاپان د ملي موزیم ته نمایش درکړي چې اوس هم د دې قرارداد او د دې پروتوکول آماده ده چې انشاءالله امکان لري چې په نږدې وخت کې آثار انتقال شي په جاپان
کې. په بختر تاریخي آثارو کې کوم شیان شامل دي؟
کله چې تاسو معلوم دی د آثار بختر د آثارو د فولول آثار شته، د بګرام او د تلاتپی فندقستان، د هغه نور لرغون پېژندنې آثار ساحاتو شامل دي.
تیموري صاحب محترم، دا چې دا آثار لیږل کېږي جاپان ته، د دې ګټه اهمیت افغانستان ته څه شته؟
خب مهم دا دی چې د نور هیوادونو او د بین المللي هیوادونو باید د افغانستان د فرهنګ باید آشنا شي، و د دې مبرمیت دا دی چې نور هیوادونه د فرهنګي آثار او د مادي آثار چې د افغانستان هلته لارده آشنایی پیدا کړي.
د افغانستان د لرغون پیژندنې د رئیس عبدالقادر تیموري سره مو مرکه واوریده. په همدې د خبری ساعت پای ته رسو. هغه څه چې په دې خبری ساعت کې مو واوریدل، ولسی جرګې نن په یوې فوق العاده غونډه کې له امنیتي ادارو وغوښتل څو پر ملي شورا د وسلوالو د پرونۍ غونډې په اړه وضاحت ورکړي. دا کندوز سیمه ای چارواکي وایي د دې ولایت د چاردرې ولسوالۍ مرکز له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې او د ولسوالۍ د نورو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ظاهر تنین وایي په افغانستان کې له 2000 زیات بهرني وسلوال جنګیږي او د پاکستان د سند ایالت کې د ګرمۍ څپې له 500 زیات کسان وژلي.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منګه د رمضان په مبارک میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند وسی، د خدای نه ویره وکي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله فی الله د خدای د پاره وکي، په چا باندې احسان ونه کړي او د ریا مرتکب نشي. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر او ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به وی یو سړی راولي چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوی، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړی د خدای د پاره شهادت نه واخسته، ای دې د پاره چې خلک ووایي چې دا ډیر غیرتی شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس ځان شهید کړلو، د خدای د پاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا د پاره دا کار وکړي، د ریا د پاره دا کار ونه کړي، خلکو ته ځان ونه ښیي، ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو د پاره دا کار کړی. همدغسې دغه سړي شي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا د پاره مصرف کړي، ده ځای هم جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امام ابو حنیفه تصنیف دی، هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو د پاره، د نوم د پاره، د شهرت د پاره دا کار وکړو، یی د سیاست د پاره دا کار وکړو، او دا کار د دې د پاره ونه کړو چې د خدای دین اعلی وسی، اعلی کلمت الله د پاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجر او ثواب نشي ګټلی، او د خدای په نس کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې منګه د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ
شرک خفی ویلی دی دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر دروغ او د خلکو دوکا ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی او د دوی ایمان په ډالرو په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي کله چې پیسې وویني دین هم تنې پاتې وي او آخرت هم تنې پاتې وي. خدای پاک دې مونږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420 22 یاو یاو 15.